د ازادي رادیو د نن ورځې د پایل خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبری مجلې موضوعات: ناتو نن بیا د افغانستان په اړه بحث کوي، د هیواد دفاع وزیر له افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ خبره کوي.
دنیا او ناتو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري، کچیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو شاید بیا غوي.
ولسی جرګې یو ځل بیا د هدفي وژنو پر وړاندې خپل غږ اوچت کړ.
د کابل ښار کې د هیچا سر عمل نه دی خوندي او حکومت یې ننداره کوي.
د کابل یو نامتو رباب جوړونکی در پیژنو،
هم در آثار نویسنده های زبان پشتو و هم در آثار نویسنده های زبان دری ایساس دیده میشه.
او دی امریکا ولسمشر په نړۍ کې د همدردی سپارښتنه کوي.
همدردی د دموکراسي ځواک دی. زموږ لیوالتیا باید دی ته وي چې یو بل د دښمن په سترګه ونه ګورو.
هر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د افغان دولت د مرکچی پلاوی ځینې غړي د بین الافغاني خبرو د دوام لپاره نن دوه ته ځي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد هیڅ کله په افغانستان کې له پوځي لارې د واک د لیږد ملاتړ نه کوي، او ایران ویلی چې له سعودي عربستان سره یو تفاهم ته د رسیدو لپاره خبرې ښې روانې دي. بشپړ خبرونه: د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي نن دوهې ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دې پلاوی غړي له پوره چمتووالي او غښتلې ارادې سره د خبرو ځای ته ځي. د دې سفر په درشل کې د سولې د مرکچی ټیم غړو پرون په کابل کې د سولې د کور د ټولنې لاستازو سره ولیدل. د دې غونډې ګډونوالو د مذاکراتي ټیم لغړو غوښتنه وکړه چې په دایمي اوربند ټینګار وکړي څو تاوتریخوالی او د وینو تویول ختم شي. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو په تیرو دریو میاشتو کې د راپورونو له مخې یوازې دوه ځلې سره لیدلې دي. افغان حکومت تل د دایمي اوربند پر غوښتنه ټینګار کړی، خو طالبانو چې د بهرنیو ځواکونو د پوره وتلو غوښتنه کوي ویلي دي چې د وړ شرایطو تر راتلو مخکې اوربند ورته د منلو نه دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ته ویلي چې هیواد هیڅکله هم په افغانستان کې له پوځي لارې د واک د لیږد ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي اتمر د پاکستان له سفیر سره په پرونۍ لیدنه کې د سولې د خبرو د پیل لپاره د پاکستان د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کړی، او منصور احمد خان ورته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي او هر اړخیزو هڅو ملاتړ کوي. په دې لیدنه کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې په اړه هم بحث شوی، خو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې جزئیات نه دي شریک شوي. تمه ده چې دا نسته د پنج شنبه په ورځ ترسره شي. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې اته کسان مړه او نه نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د ولی ویاند نیک محمد نظری ازادۍ رادیو ته ویل پیښه پرون په ارغنج خوا ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له سړک څخه لاندې ولوېده.
دا پیښه دوشنبه له غرمې مخکې داسې وخت وشوه چې مسافر وړونکی موټر له ارغنج خان فیض آباد ته په لارو پوجل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم هم شامل دي. یو بل ماشوم ټپي دی.
د بدخشان د والی ویان زیاته کړه چې پنځه ټپیان لا هم پروختون کې دي او څلور نور وختي رخصت شوي. اصغر افغان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتانۍ څخه ګوښه او پر ځای حشمت الله شهیدی ټاکل شوی دی. دا خبر تیره شپه د افغانستان کرکټ بورډ ورکړ او ویل اصغر افغان ځکه لرې شو چې د ځینو پریکړو له کبله افغانستان سږکال د زیمبابوې پر وړاندې لومړی ټیسټ لوبه وبایلله. افغانستان او زیمبابوې سږکال په مارچ میاشت کې دوه ټیسټ لوبې وکړې چې لومړی یوه زیمبابوې په لوی توپیر یعنې په لسو ویکټو وګټله. کرکټ بورډ وایي چې شهیدی د نړیوالو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو د لوبډل مشرۍ لپاره غوره شوی او مرستیال به رحمت شاه زرمتی وي. د کرکټ بورډ اعلامیه زیاتوي چې د نړیوالو شل اووریزو لوبو لپاره به هم ډیر ژر یو کپتان وټاکي چې راشد خان به مرستیال وي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې له سعودي عربستان سره یو تفاهم ته رسیدو لپاره خبري خې روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون یو خبري غونډه ته وویل چې خبري په خفه ذاکر روان دي او زیاته کړه چې د مذاکرات په تهران او ریاض یو ګډ تفاهم ته ورسوي. خطیب زاده وویل د خلیج د دوه لویو اسلامي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ لری کول او د اړیکو احیا د دوه خو په ګټه ده. تیر میاشت د سیراپورونه خبر شول چې ایرانی او سعودي چارواکو په بغداد کې سره کتلی دي. د 2014 کال رئیس د دوړو هیوادونو ترمنځ د لوړی کچل لمړی غونډه بلل شوی. خطیب زاده وویل د دې خبرو د جزئیاتو خبرول بل وخت مخکې وي. د ریاض او تهران اړیکې په 2014 کال کې هغه محل کړکیچن شول چې په سعودي کې د یو شیعه روحاني له اعدام وروسته په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماتیک ماموریت د ایراني مظاهره چانو لخوا بریدو شو. او رسنۍ راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو د استخباراتو ملي ادارې د جرمني د صدر اعظم په ګډون د جګپړو اروپایي سیاستوالو جاسوسي کړې ده. د خبر د ډنمارک دولتي ټلویزیون د یو شمېر هغو چارواکو په حواله ورکړی چې د ډنمارک د استخباراتو یو پټه څېړنه یې ترلاسه کړې ده. د ډنمارک د استخباراتو د څېړنه د 2015 کال د هغه راپور په اساس برابر شوی چې د امریکا له استخباراتو سره د همکارۍ په اړه چمتو شوی و. د راپور له مخې د امریکا استخباراتو د ډنمارک اطلاعاتي چینلونه د سویډن، ناروې، فرانسې او جرمني د جګپړو چارواکو په اړه د جاسوسۍ لپاره کارولی دي. په دې چارواکو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د دې هیواد د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والتر شتاین مایر نومونه هم راغلي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي امریکا او ډنمارک باید د دغو تورونو په اړه سپیناوی وکړي ځکه د په وینا د متحدانو ترمنځ دا کار د منلو وړ نه دی. د ډنمارک د دولتي ټلویزیون د دغو خبرونو او په امریکا د لګول شویو تورونو په اړه امریکایي چارواکو تر دې دمه څه نه دی ویلي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه ته په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي رادیو .org او ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورځو لژمنه سره سم د راپورونو برخه ته. نن د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو اوغنده ده چې د افغانستان په اړه بحثونه به هم پکې شامل وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي سره له دې چې ناتو په افغانستان کې پوځي ماموریت ختموي، خو د ملکي حضور له لارې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد هم ډاډ څرګند کړی چې ناتو به د افغانستان له دفاعي امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. پدې راپور کې پدې اړه نور تفصیل واوري.
په افغانستان کې به د ناتو د مختتګ لار د دغه سازمان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې د بحث یو اصلي موضوع وي. دا غونډه په آنلاین توګه د سرمنشي یون ستولتنبرګ په مشرۍ او د دیرشو غړو هیوادونو په ګډون جوړیږي. یون ستولتنبرګ د ازادي راډیو د پښتنه چې د اوږده مهال لپاره ناتو له افغانستان سره څه ژمنه لري داسې ځواب کړه.
افغانستان فیسز سیریس
شک نشته چې افغانستان له سخت ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زکلک باور لرم چې افغانانو باید یو وخت نه یو وخت خپل راتلونکو بشپړ مسولیت په غاړه اخیستای وای. په افغانستان کې وی دایمي سولې ته رسیدو یوازینی لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده. دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ بل دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو، د خپل ملکی حضور په مټ د ظرفیت جوړونه، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو لپاره.
د ناتو سرمنشي افغان ځواکونه هم مستایل چې په سختو شرایطو کې د خپل هیواد د امنیت او دفاع بشپړ مسولیت په غاړه لري. هغه ویل د افغان ځواکونو لغښتلتیا او میړانه اغیزمن شوی ده. د ازادي راډیو د پښتنې د ځواب په دوام ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو په هغه هوټ هم ټینګار وکړ چې غواړي همدا کال افغانستان کې خپل شلکلن پوځي حضور پای ته ورسوي.
موږ په تدریجي توګه له 100,000 پوځیانو نه خپل حضور دې بریټ تراکم کړی چې سکال به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسو. زه ننګونی کمی نه ګڼم. موږ هلته شلکاله وو، خپل ملاتړ ته به دوام ورکوو، مګر نور په افغانستان کې د پوځي حضور لاري نه.
لنن پورا یو میاشت وړاندې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه. ناټو هم له امریکا سره په ګډه او همغه توګه له افغانستانه د پوځیانو ایستل پیل کړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره په یو وخت جګړو هم زور اخیسته. د هلمند مرکز لښکرګاه او د لغمان مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې د وروستیو څو اونیو جنگونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو لوی بیلګې دي. خو افغان چارواکي وایي په جګړو کې برلاسي د دوی په برخه ده او د ناټو او امریکا په مرستو هم ډاډمن دي. د دفاع وزیر اسدالله خالد چې تازه درملنی ورسته دند تراستون شوی پرون په کابل کې د افغان کمانډوز واکونو د فراغت یوې غونډې ته په دی اړه وویل.
دنیا او ناتو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري او حتی د ضرورت په وخت کې کچیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي.
د ناټو تر څنګ چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډی ورکړی، امریکا د 2022 کال په مخه په خپل پوځي بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له صندوق سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړی. له 300 میلیونه ډالر زیاته شوې بودیجې سره به د افغان پوځ د ملاتړ ټوله بودیجه د امریکا لخوا 3.3 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د افغانستان ولسی جرګې په کابل ښار کې د وروستیو هدفي وژنو او تروریستي حملو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ولسی جرګې د پرونی عمومي غونډې بحثونه تر ډیره پر همدې موضوع ورټولو. وکیلانو ویل چې هر ورځ په کابل ښار کې خلک د هدفي وژنو شاهدان وي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې هدفي وژنې کمې شوي او د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو دوام د افغانستان د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. دوی وایي کابل ښار هر ورځ د پیښو شاهد وي خو امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې پاتې راغلي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال احمد جاوید جیهون چې د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې د غونډې مشري کوله وویل چې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښمن دی.
هدفي وژنې د تاوتریخوالي دوام او د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ مسله ده. زموږ خلک هر ورځ د خپلو عزیزانو په ویر کې ناست دي او خلک دی وضعیت څخه سخت اندېښمن دي.
وکیلانو ویل چې په کابل ښار کې هیڅوک هم خوندي نه دی او دی وضعیت د خلکو په ورځني ژوند او کارونو منفي اغېز کړی. د جرګې غړي خان محمد وردګ ویل
د کابل ښار کې د هیڅ اثر عمل نه دی خوندي. متاسفانه چې هیڅ په دغه خبرو پسې سر نه دی ګرځولای. زمون پلاسګونو ځوان کډرونه علمي تری قومي مشان جهادي کماندانان او علما پنهکیږي او حکومت یې ننداره کوي. سنه پوي کوم چې زموږ خلک چیرته او چاته مراجعه وکړي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه د تروریستي حملو د مخنیوي هڅه کوي او د تیر په پرتله په کابل کې پیښې کمې شوې دي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان وویل چې لسګونه کسان د تروریستي حملو په تور نیول شوي او په دې اړه هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ او ورځي مشر انجینر عارف الله عارف د کابل ښار د 15 حوزې اړوند سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شو. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز بیا وایي چې کابل ښار کې د جوزا له لومړۍ څخه تر لسمې نیټې 15 تروریستي پیښې ثبت شوې دي. کابل په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د بیلابیلو پیښو شاهد و. په دغو حملو کې تر ډیره دیني عالمان، مدني فعالان، خبریالان، د پوهنتون استادان او سیاسي فعالین هدف ګرځول شوي. حکومت طالبان د دغو حملو مسؤل ګڼي خو طالبان په کراتو په دا ډول حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو او اوس هم د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې نوریاس نوري چمتو کړي.
امریکایي د نیشن خبرونه د ګوانتنامو زندان په اړه لیکي. په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه په ختمېدو ده، په دغه زندان کې تر اوسه 28 کسان چې دغه جګړې په جریان کې نیول شوي ساتل کېږي چې باید خوشي شي. خبرونه لیکي اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېږي، د دغه جګړې له پای ته رسېدو سره سم د هغو کسانو چې زموږ پر ضد جګړې په تور نیول شوي د ساتلو د دوام توجیه هم نوره پای ته رسېږي. د خبرونې په لیکنه د ګوانتنامو زندان کې 28 بندیان په دغه کټګورۍ کې راځي. د هغه بندیان نه دي چې د سپتمبر 2 تروریستي حملو کې برخه اخیستې یا یې همکاري کړې او یا هم د تروریزم د نورو فعالیتونو په تور نیول شوي، بلکې دوی د جګړې د قانون پر اساس په دې تور چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې یا یې د متحدو ایالتونو او متحدانو پر ضد د پوځي ځواک ملاتړ کړی نږدې 40 کاله مخکې نیول شوي دي. د نیشن وړاندې لیکي اوس چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېږي او د ګوانتنامو زندان دغه 28 بندیان هم د تروریزم پر جنایت رسمن نه دي تورن شوي او یوازې په دې خاطر چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې باید پرېښودل شي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو این ایچ سی آر په خپله ویب پاڼه کې د بې ځایه شوو افغانانو او د هغوی له کوربنو سره د ملاتړ لپاره نویو ژمنو ته اړتیا ده تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. دا اداره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له میلیونونو افغانانو سره چې خپلې راتلونکي ته اندېښنه لري او هم له هغو هیوادونو سره چې د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې بې ځایه شوو میلیونونو افغانانو ته خوندي ځای برابر کړی خپل پیوستون وښيي. د یو این ایچ سی آر د آسیا پاسیفیک د برخې مشر اندریکا راتواتی وویل موږ باید تر بل هر وخت زیات اوس له بې ځایه شوو افغانانو سره چې د جګړې قربانیان دي ودرېږو او هغوی ته ډاډ ورکړو چې نه دي هېر شوي. نوموړی دغه غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ایران ته خپل سفر پای ته رسولی. راتواتی وایي دا د ټولو نړیوالو لوبغاړو مسؤلیت دی چې له افغانستان سره یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره کار ته دوام ورکړي او هم د هغو هیوادونو ملاتړ ته ادامه ورکړي چې افغان کډوال په خپله خاوره کې منلی دي. ویل کېږي په ایران کې له 3.5 میلیون زیات افغان کډوال اوس چې یوازې 1 میلیون راجستر شوي کډوال دي. د افغانستان په بل ګاونډ پاکستان کې هم شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په عین حال کې انفو میګرانس انټرنیټي خبرونه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این سی آر د ورته غوښتنې په اړه لیکي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د دې ادارې د عملیاتو د برخې کمیشنر روف مازو له افغانستان څخه 4 ورځنۍ کتنه چې د هغه لومړنۍ و تېرونۍ پای ته ورسوله. مازو په هغه خبر پانه کې چې د مې په 28 خبره کړې ویلي چې افغانستان په یو حساسه تاریخي مرحله کې دی او زیاتوي په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي. دې ته هم اړتیا شته چې ورسره په یو وخت د مرستو او پراختیايي فعالیتونو لړۍ هم پراختیا ومومي. د روان 2021 کال له پیل راهیسې له 30 زیات افغانان مجبوره شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د کډوالو د چارو اداره وایي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې په تیرو 40 کلونو کې له افغانستان سره پریمانه مالي مرستې وکړې، اوس د بشري مرستو لپاره بودیجه له زخت زیات کمی سره مخامخ ده. د دې ادارې په وینا د 2021 مالي کال لپاره 1.5 میلیون ډالر په پام کې نیول شوي چې تر اوسه یوازې 40% تمویل شوې ده.
لآزادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری. په پکتیا کې د کورونا د ناروغانو لپاره یو نوی سلبستریز روختون پرون بشپړ او استفاده ته وسپارل شو. چارواکی وایي دا روختون چې د 8.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره ټول لازم امکانات لري او ودانیزې چارې د یو کال په موده کې بشپړې شوې دي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي د دریمې څپې پر راتلو سره افغان حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره خپل تدابیر زیات کړي دي. د همدې تدابیرو په لړ کې په پکتیا کې هم د کورونا ناروغانو د درمنن لپاره نوې سلبستریز روختون ګټي اخستنې ته وسپارل شو چې 1500 خونې او په دغه ناروغي د اخته کسانو د درمنن لپاره اوسمهال لازم امکانات لري. د پکتیا د عام روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی آزادۍ رادیو ته وویل په خوا دوی د کورونا ناروغانو د درملنې او کنټرول لپاره مناسب ځای نه لاره.
نو دغه روغتون چې ده تقریبا 8.5 میلیون افغانۍ په دې مصرف راغلی ده چې جوړ شوی ده او دا تقریبا 100 بستره ده. د کورونا ناروغان موږ دلته کنټرول کو ځکه موږ جای نور نه لرو. د همدې خاطر نه دا روغتون نن ورته افتتاح کوو. اوس موږ ورته اشد ضرورت ځکه چې زموږ ناروغان په زیاتېدو دي. درې مصرفه شروع ده تاسو خپله ګوري او موږ بل دومره لوی جای د ناروغانو دپاره نه لرو چې په دې کې به زموږ د ناروغانو دپاره سهولت موجود.
د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعالان هم په دې ولایت کې د کورونا ناروغۍ لپاره د یو مجهز روغتون جوړیدل یو اړین او ښه ګام بولي. د پکتیا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی احمد الله احمدی وویل
لکه د تیر کال په څیر باندې چې موږ ځای نه درلود، موږ پانتونونه او نور ځایونه د دې لپاره ځانګړي کړي وو، نو دغه روغتون به وکولی شي چې تر یو حده پورې په سویل ختیځ زون کې د ناروغانو لپاره چې امکانات هم لري ډیر ګټور تمام شي.
روغتیا پالان او د پکتیا کورونا روغتون ډاکټران د کورونا ناروغۍ دریمه څپه خطرناکه بولي او له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
او اوس هم قدر من اوریدونکو، هغه رباب جوړونکې در پیژنو چې وای د خپل کورنۍ د څلرم نسل په توګه د رباب جوړولو او رباب غږولو هنر ژوندۍ ساتلې. دا استثنایی هنرمند وای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شور نه خود پلورل، سره له دې چې دا رباب جوړونکې په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله مند دی، خو د طالبانو د راتګ په صورت کې په افغانستان کې یو ځل بیا پر موسیقي د احتمالي محدودیتونو لګیدو ته اندېښنه لري.
د کابل خار د نن سبا په نسبتا بد امنیتی فضا کې دلته یو بل کې سروانه ده. د یو ډیر پخوانی رباب غږون کې لړزان د ګوتې د رباب لترونو سره لوبيږي. دا اله د دې هواد د موسیقي ل اصلي الو بلل کیږي. شپېته کلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه خار کې استوب نه لري، وای د خپل کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندۍ ساتل دی.
تر ما مخ کې درې نسل او څلورم یې زیم، درې زامن مې هم په دې برخه کې روزلې دي.
دغه کس د کابل خار د خرابات د مشهوري کوڅې په دې واړه دکان کې ډیر شکاله پر رباب جوړونی مصروف و، پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونی او غږونی د هنر په اړه محدودیتونه موجود و، محمد یوسف هم خپل دا مسلک پریښود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څه وخت لپاره مې شور نه خود پلورل، وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې دولس کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډیر ښه و.
رباب د ونې لرګي په ډیر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقي کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وایي د د پلاس جوړ شوی ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلی دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت په اړه دوه نظرونه موجود دي. ځینې وایي دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوی، خو یو شمیر نوري بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې هیواد کې د رباب د تاریخي مخینی پاړه وای
چې هم در آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو د رید یو شمیر تاریخي اثرو پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو، د هماغه د ولسمه او تلسمه پیړۍ بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلای شو چې دا د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه ټول قومونه په موسیقي کې
جنوب تا به شرق و شمال شرقی ساز معمول بوده و در دست
لدی هر سره سره چې په افغانستان کې سولې ته هیله مندي زیاته شوی، محمد یوسف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې په موسیقي احتمالي بندي ستاندېخمن دي، ځکه هغه خپل درې واړه ځامن په دې برخه کې روزلي چې دغه هنر ژوندۍ ساتي.
او د هم قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې ورستای راپور، د امریکا ولسمشر جو بایدن د وژل شویو پوزیانو د یادونې په ورځ د متحده ایالاتونو له دیموکراسي دفاع وکړه. کاغلی بایدن پرون په خپل وینا کې ویل چې همدردی په ټوله نړۍ کې د دیموکراسي اصلي سرچینه ده. بایدن په عراق او افغانستان کې د شاوخوا وزره وژل شویو امریکایي پوزیانو یادونه وکړه چې د پوینا د دیموکراسي په شعار ځانونه قربان کړل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټولو هیوادونو او خلکو لپاره دیموکراسي اساسي مسله وبللوي ویل د ښکارنده په ځینو ځایونو کې لننګونو سره مخ ده. جو بایدن د امریکا د هغو 1,000,000 پوځیانو د یادښت پورز چې په پاوز کې د خدمت پر مهال وژل شوي وویل د دیموکراسي لمن تر حکومت ورپراخه ده او د خلکو وړتیا او توان ننداری ته وړاندې کوي. همدردی د دیموکراسي ځواک ده. زموږ لیوالتیا باید دې ته وي چې یو بل د دښمن په سترګه ونه ګورو، بلکې د یو ګاونډ په توګه ورته وګورو. کله چې سره موافق نه یو، پوه شو چې په بل څه تیریږي. بایدن دا وینا د آرلینګټن ملي هدیرې کې وکړه چې په ورجینیا کې ده. هغه چین او روسیې ته په اشاره هم وویل چې د دغو دوو هیوادونو زورواکي د امریکا لپاره لویو ننګونو ده. بایدن همداراز د بیان د ازادي په لاغښتلتیا، د اقتصادي اصلاحاتو په دوام او د توکمیزو مخالفتونو په ختمېدو ټینګار وکړ. بایدن که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې د امریکا دیموکراسي د ځینو زورواکو هیوادونو لخوا له خطر سره مخ ده. د آرلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډه کېږي. ولسمشر جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه. هغه وویل ټول ټال 1,600 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي. بایدن زیاته کړه دغو پوځیانو د ډیموکراسۍ په شعار ژوند وکړ او په همدې شعار یې ځانونه د خپل هیواد لپاره قرباني کړل.
قدر منوریدونکو، ورورو د خبری مجلې پای ته نږدې کیږو. په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي نن دوه ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دې پلاوی غړي له پوره چمتووالي او غښتلې اراده سره د خبرو ځای ته ځي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ته ویلي چې هیواد یې هیڅکله هم په افغانستان کې له پوځي لارې د واک د لیږد ملاتړ نه کوي. د بدخشان ولایت په